درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعت خپرونې سره زه الیاس غرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د دوشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د غویا یا د سور د میاشتې اتمه نیټه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1446 قمري کال د شوال د میاشتې له 29 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به له سیاسي تبصرې سره خبرونه دوام وکړي. په امریکا کې د ټرمپ څخه د خلکو د کرکې زیاتوالی مو د سیاسي تبصرې موضوع ده. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو، او بیا به په پای کې هم ستاسو په ژغونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درکته، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران خارجه وزیر اسرائیل رژیم ته د پوځي اقدام په هکله سخته خبرداری ورکړی. راتلونکې شنبه بیا ځلی امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې ترسره کیږي. د پاکستان له لارې هندوستان ته د افغانستان صادرات ځنډېدلي. په یمن باندې د امریکا په برید کې ګڼ شمېر ملکیان شهیدان سوي، او په غزې کې په یوه اونۍ کې زر ماشومان اسرائیلو لخوا شهیدان سوي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د سیونیستي رژیم انډیوالان ته په خطاب کې په څرګند پیغام کې خبرداری ورکړ. سید عباس عراقچی نن په ایکس ټولنیزه شبکه کې په امریکا کې د سیونیستي رژیم متحدان ته په زغرده خبرداری ورکړ چې د ایران خلاف هیڅ پوځي حل لاره نسته، او تهران به هر ډول پوځي عملیې ته سمدستي او سخت ځواب ورکړي. عراقچی ولیکل، د اسرائیلو دا خیالونه چې فکر کوي کولای سي ایران ته دیکټې کړي چې څه وکړي او څه ونه کړي، له حقیقته ډیر لرې دي. هغه د سیونیستي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په څرګندونو باندې په نیوکې سره چې د ایران په وړاندې د ټرمپ د بهرني سیاست د اغېز شیندنې په ټکل کې دی زیاته کړه. د نتنیاهو سپینسترګي توپ د پام وړ دی چې غواړي ولسمشر ټرمپ ته دیکټې کړی چې له ایران سره په ډیپلوماسۍ کې څه وکړي. د ایران خارجه وزیر د ټرمپ له حکومت سره د تهران غیر مستقیم مذاکرات ته په اشاره سره څرګنده کړه چې د بایډن د حکومت په تیر ټیم کې د نتنیاهو متحدان دا خبرې اترې په تیروتنې سره د برجام اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د کوشش په توګه شي. هغه ټینګار وکړ، ایران دومره توان لري چې د ورانکارۍ یا د خپل بهرني سیاست د دیکټې کولو لپاره د بهرنیو بدغواړو هلې ځلې شنډې کړي. عراقچی همداشان په دې خبرې سره چې زیاتره ایرانیان نور د برجام په کفایت او پروالي باور او اطمینان نه لري، او د څرګندونو ګټې ته په ټکل کې دی، زیاته کړه د ایران خلاف هیڅ پوځي انتخاب نشته، او هر ډول برید ته به سمدستي او ځپونکی ځواب ورکول سي. بل خبر دا چې د ایران د خارجه وزارت ویاند ویلي چې د ایران او امریکې د غیر مستقیمو خبراترو څلرم پړاو به د مسقط د هوکړې مطابق راتلونکې شنبه ترسره سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن له خبریالانو سره په خبري غونډه کې د شهید رجایی بندر د پیښې په تسلیت او د هیوادونو په تیره بیا د روسیې له غمرازۍ په مننې سره یې د مذاکراتو په اکله وویل، د څلرم پړاو نیټه او ځای به د امریکې، ایران او عمان درې واړو لورو لخوا فاینل سي، خو تر دې دمه د روانې غویۍ میاشتې جلسمه نیټه ټاکل سوې ده. هغه ټینګار وکړ چې په هیواد کې دننه د یورانیمو پخول او د بندیزونو اغیزناک لیرې کول به په دې مذاکراتو کې د ایران له سرو کرښو څخه وي. هغه د مذاکراتو د بهیر ټکنی کېدل د تخنیکي بحثونو د پیلېدو په وجه طبیعي وبلله. د ایران خارجه وزارت وایند همداشان په تهران کې د اټومي انرژۍ او د نړیوال اژانس د تخنیکي پلاوی د شتون پاک له هم وویل، دغه پلاوی د څارنې په شمول د تخنیکي خبراترو په موخه ایران ته راغلي او نن له ایراني ماهرانو سره ګوري. بقایی دخپلو خبرو پیو بلا برخه که پا غزه که روانی نسل وجنی بانده ده اعتراض لامل پا فرانسی که ده دو ایرانی وگرو نیول که ده ده بشری حقوق و ده بیان ده ازاده خلاف ورزه و بلاله او بیویل چی ایران ده موضوع تعقیبوی و پا دیورسی که لدو کسان سر کنسولی کتنی تر سره کردی. اغه هم داشم د سیونیستی رژیم د ګواښونو په اکلام خبرداري ورکړ چې د ایران خلاف هر ډول بلاغ وشتنه به سخت جواب سره مخ سي. شغله به قاید اسرائیلو ملاتړي لویدیځ وادونه په خپل ملاتړ باندې دوباره غور تر او بلله او وی ویل چې د رژیم په کړکیچ او جنگ سره ځان ساتي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د یکشنبه په شپه د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سید باسرخچی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبراتورو له دوام څخه هرکلی وکړ او د دغې پروسې د پرمختګ لپاره د اټومي انرژي د نړیوال آژانس چمتووالی اعلان وکړ. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس عمومي مدیر رافائل ګروسی د اټومي خبرو اترو په اسانتیا کې د خپل اداري رول د هغې د قانوني دندو په رڼا کې وستایه. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی هم له اتومي تړون یعنی NPT سره د ایران د ژمنتیا په یادولو سره د نړیوالو ژمنو په چوکاټ کې د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره د ملګرتیا د دوام او د سیف ګاردز د پاتې مسلو د ژر حل کولو غوښتنه وکړه او رافائل ګروسی د ایران او امریکا د خبرو اترو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبر کړ. په مشهد کې د افغانستان په قنسولګرۍ کې د پاسپورت او هویت تثبیت څانګې تړل سوي دي. د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان قنسولګرۍ اعلان کړی چې د ګڼې ګوڼې د هویت تثبیت څانګې ته د مراجعینو د شمیر د زیاتوالي په خاطر د پاسپورت صادرولو، پاسپورت تمدیدولو او هویت تثبیت په برخو کې خدمات د 1404 کال د غویې تر جلسه مینېټې یعنی شنبه ورځې پرې ځنډول سوي دي. دا پریکړه د خدماتو د کیفیت لوړولو او مراجعینو چارو ته د غوره رسیدګۍ په موخه نیول سوې ده. د ویلو ده چې ایران له څه باندې 400 راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو ښه کوربتوب کړی او اوس غواړي چې په هیواد کې ټول کډوال ثبت سي او ناقانونه او بې اسناده کډوال خپل هیوادونو ته ورستانه کړي. بل خبر دا چې د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان صادرات ځنډ سره مخ سوی. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان له لارې هندوستان ته د افغانستان د صادراتو له ځنډېدو وروسته د هند په بازارونو کې د وچو میوو بیه 40% زیاته سوې ده. دې ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د واګه اتاري سرحدي دروازې له تړلو وروسته هند ته د افغانستان صادرات بند سوي دي. دا صادرات داسې مهال ځنډېږي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ حالت سخت ترنګلی سوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې حالات جګړهیزه سو چې کله د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو وسلوال برید کې شپږویشت تنه توریستان ووژل سول او هند د دې برید مسؤول پاکستان بولي. له برید وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل بندیزونه لګولي او له یو بل سره اړیکې محدودې کړي دي. بل دا چې زموږ خبریال په افغانستان کې د ثوره د اتمې په مناسبت یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه ورته وغوږ شو.
د طالبانو سرپرست حکومت د ثور اومې کودتا او د کمونستانو لخوا د افغانستان پر حریم یرغل غندلی او د ثور اتمې د هیواد د خپلواکۍ تاریخي او ویاړلې ورځ بللې ده. د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي چې کمونیستي نظام د وخت د حکومت پر وړاندې په کودتا سره د وخت کمونیستي تیری ته لاره غوره کړه او موخه یې د افغانستان نیول او پر خپلو خلکو یې د کمونیستي مفکورې تحمیلول و. ښاغلی فطره زیاتوي له ننه پوره 30 کلونه وړاندې د ثور په اومه د کمونستانو لخوا د وخت د حکومت په ضد نظامي کودتا وشوه او پر افغانستان د کمونیستي تیری لپاره زمینه برابره شوه. ښاغلی فطره زیاتوي چې د ثور اومه په افغانستان کې د کودتا ورځ ده، خو د ثور اتمه د هیواد د ازادۍ او ویاړ یوه تاریخي ورځ ده چې په پایله کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو او مجاهدین بریالي شول.
لنن نه پوره 30 کلونه وړاندې د ثور په اومه 1455 لمریز کال د کمونیزم د لشکرو لخوا د وخت د حکومت په ضد نظامی کودتا وشوه او د یو غیور مسلمان ملت پر حریم د کمونیستي تیری لپاره زمینه مساعده شوه. دا کار د دې لپاره وشو چې د افغانستان خاوره خپله مستعمره او خلک یې د ځان غلامان وګرځوي. او خپل کمونیستی مفکوره پر تحمل کړي. خو د افغانستان مجاهدو او ازادي غوښتونکو مسلمانانو په تش لاس د شلمې پیړۍ د شوروي استعمار خوب رښتیا کېدو ته پرې نه شود. په میړانه یې پوره 14 کاله مبارزه وکړه او بالاخره یې د ثور په 8مه 1401 لمریز کال خپل ازادي او استقلال ترلاسه کړ.
د طالبانو د اعلامیه کې افغان ولس ته ویل شوي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې له نظام څخه ساتنه وشي او د یو باثباته اسلامي نظام د دوام لپاره باید ټول افغانان سره یو موټی شي.
اوس د دې وخت دی چې د خپل شرعي نظام څخه کلکه ساتنه وشي او د یو باثباته او په اسلامي نظام مزین افغانستان د دوام او قوام لپاره ټول افغانان سره یو موټی او متحد واوسي.
هیره دې نه وي چې د غوی ومه د خلق دیموکرات ګوند له لورې د افغانستان پر لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان باندې د پوځي کودتا او د غوی اتمه د مجاهدینو له لورې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د پرځولو له ورځې سره برابره ده. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
قدر من اوریدونکو د خبرونو له دوام سره ساسو په خدمت کې یو شمالي وزیرستان کې 14 22 کسان ته مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د 14 له امله 16 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. راپورونه وایي دغه 14 نن له غرمې مخکې د شمالي وزیرستان په وانه سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین د 14 له امله رامنځته شوی ده. ویل کېږي 14 د امن کمیټې په راټولو سیوی و غړو تر سره سوی او ټول قربانیان هم د دې کمیټې غړي دي. په پاکستان کې په دې ورسته کې ترهګری په تیر بیا په امنیتي او پوځي ځواکونو باندې بریدونو زور اخیستی او زیاتره د تحریک طالبانی پاکستان لخوا تر سره کیږي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي او د برتانیې د بهرنی چارو وزیر ډیوډ لامی سره په جلا جلا تلیفوني خبر کې د سیمه د روسي حالاتو په اړه بحث وکړ. په دې خبر کې اسحاق ډار د هندي ورخیز اقدامات په ګډون پر پاکستان د بی بنیاده تبلیغاتو او د سند اوبو تړون ځندول وغندله. هغه ټینګار کړی چې خپل ملي ګټي به وساتي او په سیمه کې به سوله او ثبات ته وده ورکړي. د ویلو ده چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې څو ورځې مخکې په توریستانو باندې له ترهګرۍ حملې او پکښې د څو کسان له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې سختې لانجمنې سوي او د دواړو هیوادونو پوځونو ته د تیارسۍ امر سوی دی. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي اعلان کړی چې په کشمیر کې پر توریستانو برید د هند د ولس وینه په جوش کې راوستې او دا اقدام د ترهګرۍ د ملاتړو د کمزورۍ او بزدلۍ نښه ده. مودی ټینګار کړی چې د دې برید عملین به له سختترین ځواب سره مخ سي. یمنی رسنیو راپور ورکړی چې په سعدي ښار کې د افریقایي کډوالو په ساتنځای د امریکا د هوایي برید له امله د وژل شوي شمیر 18 کسان ته زیات شوي. همدارنګه په دې برید کې 24 نور افریقایي کډوال ټپیان شوي دي. د یمن المسیري خبري اژانس راپور ورکړی چې تر اوسه د سعدي په ساتنځي کې د امریکا د هوایي برید له امله د جیشو افریقایي کډوالو مړي موندل شوي او د لټون عملیات لا هم روان دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار انروا ادارې په غزه کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د سیمې پر وړاندې د سیونیس رژیم د تیری د نوي پړاو له پیل څخه یوه اونۍ وروسته د زرګونو فلسطیني ماشومانو د شهادت خبر ورکړی دی. د پارتو د راپور سره سم انروا اعلان وکړ په غزه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلي بې ساري زیاتوالي شاهدان یو. د مارچ له 2 نیټې رئیس غزه ته هیڅ مرسته نه درسېدلې او په سیمه کې وضعیت خواشینونکی او ویجاړونکی دی. انروا دوام ورکړی چې د غزې په خلکو د ویشلو لپاره په ګودامونو کې نورې خوراکي مرستې نه دي پاته. په دې ورسته کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وه چې په غزه کې د خوړو اکمالات پای ته رسېدلي دي. لکه نه چې اسرائیل لژیم غزې ته د بشري مرستو او سوداګریزو توکو ننوتل بند کړي، د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې یوازنۍ دوامداره سرچینه او د ګرمو خوړو تر ټولو لوی وړاندې کوونکی دی. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
درمون اوریدون کو زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی ټرمپ تیراویا کلونو کې د امریکا تر ټولو ناخوښ ولسمشر. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي، د امریکا ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې په دوهم ځل سپینې ماڼۍ ته ورسېد او د خپل سیاسي ژوند په نظر پوښتنه کې د شهرت تر ټولو لوړې درجې سره واک ترلاسه کړ. خو اوس د امریکایي شبکې سی این این یوه نوې نظر پوښتنه ښودنه کوي چې د ټرمپ شهرت د هغه د واک د سلمې ورځې په درشل کې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی دی. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړیو لسو ورځو کې د هغه د محبوبیت 40% اندازه په امریکا کې خپل د تیری دورې په شمول په لږ تر لږه ولسیزو کې د نویو ټاکل شویو ولسمشرانو په منځ کې تر ټولو ټیټه کچه ده. د ټرمپ له فعالیت د رضایت اندازه د مارچ راهیسې 4% راټیټه شوې او اوس پکې د فبروري له وروستۍ راهیسې 1% کموالی راغلی دی. دغې نظر پوښتنې ښودنه کوي چې یوازې 22% امریکایان د ولسمشر په توګه د ټرمپ له کړنو څخه په کلکه ملاتړ کوي چې دا تر ټولو ټیټه کچه ده. په داسې حال کې چې د دې شمېرې شاوخوا 2% یعنې 45% د هغه له کړنو څخه په کلکه ناخوښ او خوابدې دي. د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا یوه وروستۍ نظر پوښتنه هم ښودنه کوي چې امریکایي رایه ورکوونکي په دې باور دي چې ټرمپ د خپلو اجرایوي واکونو د پراخولو په هڅو کې له خپلو حدودو څخه تیر سوی دی. یادو پایلو دا هم وښودله چې امریکایي رایه ورکوونکي ټرمپ ته د داسې کس په توګه ګوري چې د دوی له ورځنیو ستونزو هیڅ پوهه نه لري او د هغه په چلند غوسه دي. داسې ښکاري چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په موده کې د هرې مهمې مسلې په اړه فیصله کړې، د خلکو د تایید کچه ورڅخه راټیټه شوې ده او د دې مسلو د حل کولو لپاره د هغه وړتیا باندې د خلکو باور هم کم شوی دی. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړیو 4 ورځو کې کم ساري او بې ساري اقدامات ترسره کړي او په ډیرو مسلو یې جنجالي دریځونه غوره کړي دي. هغه یو بې ساري کمپاین پیل کړی او نړیوال نظم یې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په ډګر کې چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کې رامنځته کړي وه ګډوډ کړی دی. یو جنجال یې له نړۍ سره د تعارفو د جنګ دوباره پیلول دی. ټرمپ د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه امریکې ته په ټولو وارداتو محصولاتو باندې پراخې او کمساري تعرفې لګولې دي. په تېره بیا د چین له زیاتېدونکي اقتصادي او تجارتي قدرت سره د مقابلې په لړ کې د دغه هیواد خلاف 145% تعرفه لګولې چې البته د بیجنګ له متقابل غبرګون سره مخ سوی او چین هم د دغه هیواد په وارداتو یې 125% تعرفې لګولې. ټرمپ سمو د پسله چین پرته په نورو هیوادونو باندې د دوو تعرفو په لګولو کې د نوي ورځو د ځنډ حکم صادر کړ. کارپوهانو خبرداری ورکړی دی چې د چین او امریکې ترمنځ د سوداګریز جنګ زیاتېدا به د نړیوال اقتصاد لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. ټرمپ همداشان د امریکا د اول سیاست په لړ کې په ځینو هیوادونو او ارګانونو باندې بهرنۍ مرستې هم بندې کړي تر څو د حکومت د بهرنیو لومړیتوبونو سره سم د دغو مرستو د دوباره ژغملولو لپاره ضروري څیړنې وسي. د امریکا ولسمشر په دې موده کې په ناټو کې د خپلو انډیوالانو سپکاوی هم کړی او د اوکراین د جنګ د ختمولو لپاره د خپلې ژمنې د پوره کولو په لړ کې روسیې ته ډېر امتیازونه په نظر کې نیولی چې البته اوکراین مخالفت وکړ، خو په ایټالیا کې د پاپ د جنازې په دستورو کې د اوکراین له ولسمشر زلینسکي سره مخامخ لیدنه وکړه او د سولې د مذاکراتو د دوام لپاره د موافقې د ترلاسه کېدو خبر ورکړ. پر دې سربیره ټرمپ د امریکا په خاوره کې د گرینلند شاملولو، د امریکې په 150 ایالت د کاناډا د بدلولو او د پاناما کانال د بیرته اخیستلو خبره هم کړې ده. ټرمپ تروت سوشل ټولنیزې شبکې کې په یوې نوې دریس کې د پاناما او سویس کانالونو للارې د امریکا د سوداګریزو او پوځي کښتیو د وړیا تګ راتګ غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه په مصر او پاناما کې له سختو غبرګونونو سره مخ سوه او د مختلفو غبرګونونو لامل سو. ټرمپ په دې موده کې ګڼې اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. په دې امرونو کې یو ډیر مهم حکم د مهاجرینو د لوی جریان سره مبارزه او د هغوی پیژندل، نیول او د امریکا له خاورې څخه ایستل دی. سربیره پر دې ټرمپ په پانتونونو او بهرنیو زده کوونکو د فشار راوړلو لپاره یو لوی کمپین هم پیل کړی دی او د سلګونو زده کوونکو ویزې لغوه کړي دي. د ټرمپ حکومت د امریکا په کچه پانتونونه د غزې په جګړه کې د اسرایلو د جنایاتو او د فلسطینیانو د وژنې په وړاندې په کیمپسونو کې د فلسطین په لوه زده کوونکو لاریونونو کې د ګډون له امله غندلی دي چې پیل یې د کولمبیا پانتون څخه سوی دی. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. وس هم پام وکړئ، د افغانستان او د ایران مطبوعات او بیا له هغه وروسته به هم هر کله راشه خپرونه تاسو ته وړاندې سي، په دې هیله چې د خپرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. ل معمول سره سم اول به د تهران ل ورسپانو څخه شروع کوو. هله د چتر پای را سره د ونګرتیا فرصت ولرئ.
خوګور دونکو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې مطبوعات به د تهران چاپ له اطلاعات او رسمانې څخه پیل کړو. البته د نن مخکې چې د دې رسمانې مطالعه وڅېړو، یادونه کوو چې دوی ورځې مخکې په بندر عباس کې په عامه تاسیساتو کې لویه چاودنه شوې وه چې له امله یې له زرو څخه زیاتو کسانو ته مرجوب له وختې ده. چې د چاودنې د لامل په اړه نن سبا ډول ډول ګنګوسي او ناسم معلومات په رسنیو کې خپرېږي. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې هم دې مسالې ته په اشاره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د ویان خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی چې په دا بندر عباس کې د توغندۍ پورې د اړوند سونګو د ډیپو کې دا خبره ناسمه ده. دغه ورسپانه زیاتوي د ایران د دفاع وزارت ویان جنرال رضا تلینیک ویلی دی د بندر عباس د اور لګیدنو په ساحه کې هیڅ ډول پوځي چارو پورې اړوند مواد موجود نه و. اطلاعات پرستوانه هم دا شان په دې اړه د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی اعلامیه صادره کړې ده او د دې پیښې په اړه یې د کره پلټن او څېړنو د ترسره کېدا حکم ورکړی. څو معلومه شي چې دا پیښه د تېروتنې او بې مسؤلیتۍ په خاطر رامنځته شوې ده او که په غرضي توګه. دغه ورسپانې په مطلب کې د پاکستان د دفاع وزیر خبرو ته هم انعکاس ورکړی. د دې مطلب عنوان دی د پاکستان ناوړه کار د هغه د دفاع وزیر له خولې څخه. دغه ورسپانه لیکي چې خبریال د پاکستان دفاع وزیر ته په خطاب کې وایي چې ستاسو هیواد له زیاتې مودې څخه په ترهګرو ډلو باندې پانګونه کړې او هغوی پللی دي. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه صیب په ځواب کې ورته ویلي دي چې موږ دا کار د درې لسیزو په موده کې د امریکا او د بریتانیا او غربیانو لپاره ترسره کړی دی. اطلاعات ورسپانه بیا زیاتوي چې د استخباراتو چارو د کارپوهانو په وینا د پاکستان جاسوسۍ ادارې د داعش ترهګرې ډلې القاعده او د نورو ډلو ټپلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی او دا کار هم د امریکا د استخباراتو، انګلستان، آسټرالیا او د موساد تر نظر لاندې ترسره کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم رابر شو د تهران چاپ جامع جم ورسپانې ته. د غورسپان بیا له ایران سره د مذاکراتو په حق له د امریکا د ملي امنیت د سلاکار خبرو ته انعکاس ورکړی دی. جامع جم لیکي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مایک والتس په یوه مرکه کې د ایران د اټومي فعالیتونو سوله ییز توپ ته په اشاره سره وویل چې ټرمپ په زغرده ویلی دی چې ایران به اټومي وسلې به ونه لري او غوره ګڼي چې په اټومي موضوعاتو کې له ایران سره هوکړې ته ورسیږي. د غورسپان راپور ورکوي چې همداشان ټرمپ وویل چې په ډیر جدیت سره کوشش کوي روسیا او اوکراین د مذاکراتو میز ته راوکاږي او خبرې اترې به د سرحدونو د ټاکلو د برید د نه کولو د تضمین او په خپلې دندې باندې د اروپا عمل کول باندې متمرکز وي. ترامپ د شمالی کوریا د مشر کیم جون اون د مینی ډک لیک ته په تمه دی. د روسیې خارجه وزیر وایي موږ د ایران او امریکا له خبرو څخه هرکلی کوو. حماس مبارزینو په غزه کې په راکټ سره مرکاوه څلور ټانکې وشتلی. امریکایان ټرمپ وحشتناک ولسمشر بولي او پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له سرحد سره یې څلور پنځوس تنه ترهګر هلاک کړی. دا د جامع جم د ورځپاڼې له نورو سرټیکو موضوعاتو څخه دی.
مګور دنکو د تهران چاپ کې هان ورځپاڼې بیا د بندر عباس اور لګیدنې ته له یو بلې زاویې یعنی اړخ څخه کتلی دي او لیکلي دي. د خلکو په سرشیندنې او د مسؤلینو په هلو ځلو سره په څلورو ساعتونو کې د بحران کنټرولېدل. ورځپاڼه په دوام کې لیکي هغه څه چې د بندر عباس تر ټولو لوی چاودنې او اور لګیدنې وروسته څرګند شو د مسؤلینو کارنده حضور د مرستندویو ټیمونو د ستاینې وړ هلې ځلې او د خلکو ملګرتیا ده. کیهان ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه شان بحراني حالاتو کې چې له زرو څخه زیاتو کسانو ته مرجوبله اړولې ده او سخت اور لګیدنې او د ایمرجنسي مرستندویو ټیمونو سرې میاشتې کمیټې اور وژونکي او د سپاهي پاسداران او پوځ مرستندویانو له مختلفو ولایتونو ځنونه بندر عباس ته ورسول او په ښه توګه یې له بحران سره مقابله وکړه. ورځپاڼه همداشان په دوام کې بیا د سوانګو د سو سوونو ټپیونو د علاج په برخه کې د روغتونونو بریالي کړچار هم ستایلی دی. که هم په یو بل مطلب کې بیا په غازی کې د سیونست ټایمزین د ماشومانو د وژلو دوام ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې زړه بوږنوونکي شمیرنې سیونستانو په غازی کې د نسل وژنې په ترڅ کې هر ورځ 22 ماشومان قتلوي. ورځپاڼه د غازی د اطلاع رسونې د دفتر په حوالې سره زیاتوي چې سیونستي ځواکونه هر ورځ په غازی کې 90 تنه عام وګړي او 22 تنه ماشومان په قصدي ډول قتلوي.
دا هم د تهران چاپ جوان ورځپاڼه ده. د غورسپانی بیا له امریکا سره د یمن مقابلې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې ټرمپ په یمن کې له بندون سره مخامخ شوی. د امریکایانو عملیات د درانه بمباری او د دوام سربیره ټاکل شوي هدفو ته نه دي رسیدلي. جوان په دوام کې لیکي د نړیوالو چارو د ماهرینو په وینا ټرمپ د زیاتو بمباریو سربیره د انصار الله په وړاندې له بندون سره مخامخ شوی او امریکا په دې جګړه کې گرفتاره شوې ده او داسې ښکاري چې ټرمپ د خپلو سیمه ییزو سفرونو له پیلولو مخکې د سیمې د حالاتو د آرامښت هڅه وکړي. په مطلب کې راغلی دی چې په یمن کې د انصار الله غورځنګ تر کنټرول لاندې سیمو او ښارونو باندې د امریکایانو د سختو هوایي بریدونو له دوام څخه شپږ اونۍ تیریږي، خو د انصار الله غورځنګ لا هم په سور سمندر کې خپل عملیات او د اسرائیل پر ضد بریدونو ته دوام ورکوي او د بریدونو بندول یې په غزې باندې د اسرائیل رژیم د یرغل له ختمېدو سره مشروطه کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د الجزیره د مطالعاتو د مرکز جکپوری شناند لقامکی په دې اړه وایي چې امریکا په انصار الله باندې په خپلو بریدونو کې سخت ناکامۍ سره مخامخ شوې ده، ځکه چې امریکا ویلي دوهم پړاو ته د ننوتلو توان نه لري او د بدیلو لارو د موندلو په لټه کې ده. یعنې د انصار الله غورځنګ پر ضد د نظامي بریدونو د توقف هڅه کوي. جوان دې مسئلې څخه دا نتیجه اخلي چې یمن په امریکا باندې د ناکامۍ په تپلو بریالی شوی دی. نو ځکه اوس ټرمپ د دې لپاره چې سیمې ته سفر وکړی شي مجبور دی چې نتانیاهو باندې فشار راوړي څو د غزې معاصره ختمه کړي او په دې ډول د یمنیانو رضایت ترلاسه کړي، ځکه چې د یمنیانو د بریدونو په دوام سره ټرمپ سیمې ته راتلای نشي.
پګوردونکو اوس بلاډ شو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. نو راځو اول د افغانستان مسیر رسپانې ته. مسیر رسپانه لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، ایران او د پاکستان د څنګ له عمومي رئیس انن پرکا سره کتنه کړې ده. مسیر رسپانه مخکې زیاتوي چې حامد کرزي په ایکس انټرنیټ باندې کې ولیکل چې په دې کتنه کې له انن پرکا سره د سیمې د حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دغه رسپانه مخکې وایي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي افغان ځواکونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکړې ترڅنګ د محصلینو ستونزو د حل کولو غوښتنه هم کړې ده. په دغه ناسته کې هغه دغه راز د هندوستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د اسانتیاو برابرولو په اړه هم ټینګار کړی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې د طالبانو خپلمنځي سیالیو باندې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی آیا د کندهار حلقې شاتک کړی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر درې میاشتنی غیبت وروسته یو ځل بیا په کورنیو چارو وزارت کې خپل کاري دفتر ته راګرځېدلی دی او په لومړي اقدام کې د دې وزارت تر شلو زیاتو چارواکو سره غونډه کړې، مګر په دې لیدنې کې د کورنیو چارو وزارت د ارشد مرستیال ملا هبت الله نژدې کس صدر ابراهیم نشتون لو رایه ښکارېده. خو له کومه وخته چې صدر ابراهیم د کورنیو چارو وزارت ارشد مرستیال ټاکل شوی دی، د نوموړي هیڅ داسې عکس او ویډیو نه ده خپاره شوی چې نوموړی پکې له سراج الدین حقانی سره یو ځای په یوه غونډه کې ناست وي. وړاندې په دغه مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو له منځه باخبره سرچینو اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې صدر ابراهیم خپل کاري راپور سراج الدین حقانی ته نه، بلکې په مستقیمه توګه د کندهار والی او د ملا هبت الله نژدې کس ملا شیرین ته لیږوي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت خپره کړې، ویل شوي چې سراج الدین حقانی د دې وزارت له مرستیالانو او رئیسانو سره د رهبرۍ کچې غونډه کړې او مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره مثبت تعامل ترسره کړي، له خلکو سره نږدې اړیکه ولري او خپل امنیتي او خدماتي برنامه او پروګرامونه له خلکو سره په همغږۍ او مشوره سره ترسره کړي. ورځپاڼه د دې خبرو څخه نتیجه اخلي چې د سراج الدین حقانی په مشرۍ حقانی شبکه په سنجیده او هدفمند توګه هڅه کوي چې د طالبانو په منځ کې خپل ځان د اصلاحاتو غوښتونکي او منځلارې ډلې په توګه وښيي. هغه تګلاره چې د طالبانو د مشر او د سخت دریز کندهار حلقې له دریزونو سره په ټکر کې ده.
د تهران یو قدر منور دن کو رسپانو تا د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لتا سو اجازه غوړو.
خدای مو مل او مل کرے.
هر کلا
راشا.
هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي، زما جنت زما د مور یوې خندا کې پروت دی. د تهران راډیو در کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، ورځ مو په خیر. یو ځل بیا راغلی یو چې ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالماجد دورانی
یو ځل بیا تاسو په خدمت کې دي.
ډیره ډیره مننه فاطمی خور، زه هم تاسو ته او دغه شان ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم، او له هر څه مخکې په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره ملګرو ته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو هیله ده چې ملګری به قلم او کاغذ ولري، دغه نمبر ولیکي: 0098919650 همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده چې تاسو پرې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شئ. parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ دوه ویبسایټونه دي چې تاسو پکې په بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی شئ، اوریدلی شئ او هم یې کتلی شئ. نو ګرانو مینوالو، دلته به یو وړه شانده مو واخلو او بیا به راشو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکنو ته.
د هر کلر د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او یادونه کوو چې سبا د رسول الله مبارک په اولادونو کې د اتم معصوم امام حضرت امام بزه علیه السلام د قدرمنې خور بی بی معصومې سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. نو په دې مناسبت درته مبارکي وایو او دا ورځ په ایران کې د نجونو د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي.
بالکل،
نو موږ هم ټولو کشرو خویندو ته مبارکي وایو او دوی ته مبارکي وي.
نو ډیره ډیره مننه د خوشاله په دې موقعه زه هم درته مبارکي وایم او دا د ګران اوریدونکو لیکنه راخلم. فاطمی خور، نننه پروګرام به د ګران واجد الله صاحب په دې راسته ولي خایسته حدیث شریف سره پیل کړو.
بله.
لیکي چې رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: لا بے مقصد او چټی خبرو ډډه وکړه، دومره خبرې بس دي چې ستاسو مطلب او مقصد ورسوي.
جزاک الله ګران واجد الله صاحب، پرشتیا چې ډېرې او فضول خبرې هم وخت ضایع کوي او هم اوریدونکي ستومانه.
بالکل،
نو بس زه هم نورې خبرې نه کوم او دا دی بل ریکنه را اخلو. قدرمن عزت الله شمشاد صاحب خپل بیخي تازه غزل را ډالۍ کړی.
بس دا سه تازه په تازه وای،
غواړو چې د خپل قدرمن اوریدونکو سره په دغه پروګرام کې هم شریک کړو.
ډیر ښه.
نو شمشاد صاحب وای چې وای د خوژو او د ترخو ترمینځ تیریږي، ژوند اوبو غوندې په مځکه غربهیږي. وای راسه یوه شیبه پر څنګ راسره کښېنه، ولالیه څه دې خورم څه دې
کمیږي.
وای نن دې بیا کندهاري انار خوړلي، نن دې بیا کندهاري انار
خوړلي،
اننګي دې سره د لری معلومیږي.
سره د لری معلومیږي.
وای سترګې ما اړه به مړی مړی د خدای روی دی. وای تر زړګي می د ماشین چړې
تیریږي کنه.
وای تنو نغواړي چې زه دې ژوندۍ وسم، تنو نغواړي چې زه دې ژوندۍ وسم، به له تا خو ژوند پر نه ژوند
حسابيږي کنه.
ول کلیوال هلک په خار کې مین شوی، کلیوال هلک په
خار کې مین شوی،
د خارین جلی کلی نه
نخوخیږي کنه. دا خو ډیره
ګرانه. زه په خپل ورته ژغې زه په خوله ورته ژغېژمه شمشاده، یار نازوانه پلا سورته
غږی گی یاره د یار خو دې ډیره نازوانی کوي شمشاد صاحب او نو او کنه بس خدای دې پوهه کړی چې بیا در سره داسې په نرمه نرمه ژبه خبرې کوي. د خیر نو د غزل دراستولو مو نړۍ مننه کوو او بیا به مو هم د غزلونو او شعرونو په تمه یو. فاطمی خور اوس که د خوښه وي د علی محمد احسان صاحب غزل به ولولو. وایي وی خوشبویانی دی وحلی ولی ندی قریبانو که دی گرانی یو چوک مردی او غټه سوی یما لمونز را تا شورو کرا در دل می همزول پر منزدی او دا منما چه زما حق دی ما کولی ز بدبخت یم زما ورونا پختا ندی او وی چه دا اسلام سرمشرا دا سوال می زواب کرا د اسلام سر مشره دا سوال می جواب کړه د غزي ماشومان نه خا چستا سدي او احتمال لري چې یار منن راستون شي ورزه دلې پکاسه کې منن وړدي او لیونه ګوره چې چات د پزړ دی اننګي د ګلاب غوند سر دی. شمشاد سه وی وی د انار د خړلې دی اننګي د سر دی او احسان سے بیا وی چی اننگی دی دا گلاب غند سر دی او وی دا خامک سر ای وای ام احسان غزلون دی قسم دا چی خواگ دی
غزلون خمو پرشتیا چی دیر خواگ دی احسان صاحب
او بشکر
او دا بند چی دا غزه ما شومان نیخ چستا چی دی پا دی نیخ نپویدم نو بیا همی لابیدی صاحب چخ بوین پشتن وکڑا اگر آتا ویل چی نیخ یعنی نیم خبر
نیم خبر
هر حال پا کندار که داسی دغه لندی لندی دغه شتا
مختصر اگر
چی خلق پا خپل که پا دا امیان خبرو که
فاطمی خور دا سوات خلق ورتوی سخ یعنی سه خبریم
او سه خبریم پا فارسی که بیا پا کابل خلق ورتا چوی نیم خبر ول مچوم آغا تا بیا وی
من چه خبر دارم
ما چه خبر دارم. پا هر حال دیر دیر منه نکو او دا گران علی محمد احسان صاحب او هم دلتا با یو ورشان دمه وکرو و بیا براشو ستاسو نورو لکونتا
ستا پا جفا پس جفا دا یار بس که کنا دامی دا کم جرم سزا دا یار بس که کنا او لوب زما پزلکوی او مرور هم تی لوب زما پزلکوی او مرور هم تی خیر دی گنا طول زما دا یار بس که کنا. نو پا دی خیسته شعر سر در تا یو زلبیا هر کلی ویو کدر منو دوستانو او لجمن سرسم ستاسو نوری لیکنه پا پروگرام کی شامل وو. ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب د تل پشان یوه ګټوره لیکنه راستولې ده او لیکي چې امام حسین رضی الله عنه وایي د الله تعالی ایکې یو توب او عظمت یوازې د هغه د ځان ځانګړنه ده او بس او وی مشیت اراده ځواک او په هر څه پوهه په ولکه کې ده سیال او ساره نه لري او نکم زد لري چې شخړه ورسره وکړي وای چې هم نامه او پڅیر هم نه لري چې سیالي ورسره وکړي بخنه او ورکړي اړولې نشي او نه حال بدلولې شي او وای چې اخکارندی وجود ته نشي ورننه وتلې ستایون کیه د ذات د عظمت لستا یعنی بی وسدی کبریا او سترتوب یې په یوې خاطرې کې هم نه ځایږي ځکه په شیانو کې څیر نه لري چې ورسره پرتله کړو وای چې پوهان یې د عقل په ځواک ذات نشي درک کولی او وای چې اندیالان یې یوازې د زړه په تصدیق او په غیبو باندې په ایمان موندلی شي ځکه وای چې الله تعالی د خپلو مخلوقاتو په یوه صفت هم نه ستایل کیږي هغه ایک یو او مړه خوا ده.
واقعا بشک. جزاک الله قدرمن ډاکټر صاحب زبی الله اقبال، ډیره ګټوره لیکنه ده او داسې خبرې یوازې د خدای د ګران رسول له پاکو اهل بیتو څخه نقل کېدلی شي. ډیر ډیره مننه کوو. دا یو بله لیکنه مې تر سترګو شوه، خو داسې ښکاري ماجه صاحب چې د رالیږون کې نوم ورسره نشته متاسفانه.
خیر ده، خیر ده. لیکي
چې سقراط ویلي وو که چرته کوم خر ماته لته راکړي نو څه مو خیال دی، عارضه پرې وکړم یا ترې ګیله وکړم او که زه هم لته ورکړم. بیا وایي خبره د هر بحث د ګټلو نه ده، بلکې خبره د بحث د بل لوري په انتخاب کې ده چې دا ستا په اختیار کې ده. یاد ولرئ جاهل چیغې وهي خو هوښیار چوپ وي. نو کله چې د یو چا سره فقط د سپکاوي الفاظ او له شور ماشور څخه ډکه ژبه وي، د هغوی لپاره تر ټولو پیاوړی ځواب چی ژبه یې؟
چوپتیا ده. نو دا یې خو فاطمی خور بیخي چې د نښې منځ ویشته دی که نه، په رښتیا هم چې له جاهلانو سره له بحث او شخړې ځان ساتل پکار وي. نو نړۍ مننه کوو د دغه قدرمن اوریدونکي او محترم غنی خان لیونی صاحب دا ځل د ټپو پر ځای د خپل همنام یعنی د ستر شاعر غنی خان بابا شعرونه راډالې کړي دي. نو له غږیزو پیغامونو مخکې غواړم چې ملګرو ته واوروم. وی چې د اسمان د سوري لاندې او د ستورو مشغوله کې د یخ سیند په غاړه ناست و دوه یاران مشغول سلا کې. د سپوږمې زړه شو خوشحاله، د سپوږمې زړه شو خوشحاله، په خندا یې لاس کپورې او د عشق نور یې هر خوا خور که. په بلبل کې په لالا کې خوشحاله وزر وکړي چې د زړه د باغ سیل وکړي او دا دواړه یاران ښکل کړي د سرو ستورو مشغوله کې.
کور مو ودان غنی خان وروره چې د غنی بابا دا شعرونه دي رالېږلي دي. په همدې سره یو دمه وکو ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي، او بیا به راځو د غږیزو پیغامونو خواته.
بېخي مې خوښه ده.
زدمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته شر اغلاس وایو، او موږ هم په دغه پروګرام په آخري برخه کې زو د غږیزو پیغامونو خواته. د غږیزو پیغامونو په برخه کې درته شر اغلاس خو یو ځل وایو او بیا هم وایم، او دا دی د محترم ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی رالېږلی پیغام به اورو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د ذلقیدی د میاشت لومړی نیټه د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها نیکمرغه زوکړه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خصوصا تاسو ته تبریک وایم. قوم د صحرا نشو بدل په گلستان د بی بی، د علم فضل او کرم شولو د شان د بی بی، حرم دا خدای که دی مکه او دا رسول مدینه، قوم شو حرم دا اهل بیت و پا احسان دا بی بی، دا علم تگی شورا طول دا نده هر یو گوتنا، شو لرنای برخامن طول پتنگان دا بی بی، دا ورور پا عشق و راوتل خراسان تا بطلا، دا وقت امام دیدن شپات یو ارمان دا بی بی، دا خدای پا نزی دل ورشان و شفاعت هم لری، در کرامت لمن، خورا پا طول ایران د بی بی، ای فاطمه معصومه پا رحیم هم نظر کړه، تل پتر نسترگا نظر شی پا مهمان د بی بی.
ا ډیر ګټور پیغام راستولې دی او تاسو ته هم د دغه نیکمرغې زوکړې په مناسبت مبارکي وایو. ډاکټر صاحب په کلم مو برکت شه. فاطمه خور په تلوتلو کې د نورو ټولو ملګرو هم نړۍ مننه کوو چې مونږ اوري زغمیمو او خپل لیکنو شعرونو او دغه شان په غږیزو پیغامونو سره پروگرام کې برخه اخلي او هم خلا ورکوي پروگرام ته. نو بیا به هم د ټولو ملګرو د دغه شان خو لیکنو او پیغامونو په تمه یو. خو دلته د ننني پروگرام وخت پای ته رسی. نو په تلو تلو کې یو ځل بیا د ملګرو مننه کوو او تر بل هر کله راشه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.